پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه امنیت شوراوی د پاتې درې سوه شل طالبندیانو د نه خوشي کېدو پر سر پر خپل دریځ ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د پاتې طالبندیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبري خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د وږې اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دوی چاودنې سوي دي چې په لومړنۍ چاودنه کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویند حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لسې ته څیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ چاودنه کې دوه تنه د ملي اردو، یو تن د ملي امنیت کارمن او یو ملکی وګړی ټپیان شوی دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیا وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخو د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې دوه پاڅون کوونکي وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. خوګیاني زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخو وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوګیانو په کې یو پوسټه لمنځه وړه دیرلس پولیسي وژلې دي، دوه یې ټپیان کړي او درې پولیسي ژوندې نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یو چارواکی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تېره ورځ نوښت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تروسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلی شي، 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چاروکه خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل سوی دي. د تیرونی په اوجدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه سوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 وچې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل سوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
وڅلوېشتنه د کراچی په ښار کې او لږ تر لږه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. ټاکل سوی دی چې نن په برلین کې د کورونا وایرس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپل مخکنی پریکړه بدل کړه. د محکمې یو ویاند ویل چې مظاهره چاندې مظاهره وکړي، خو باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارې ور بدل کړه. ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یو بل د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت شکایت کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1500 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوی دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکزاس کې هغو سیمو ته ورسی چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د 4 درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای
د سیاسي رادیو ته ورجاست د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. که څه امنیت شورا وایي چې پاتې 320 طالبانیان خوشی کوي، خو د ملي پخلاینې علي شورا وایي د پاتې طالبانیان پر خوشی کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبري روانې دي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنۍ چارو وزارت هغه ورسره په تواس کې دی چې همدومره شیان راسره دي چې پیشرفت کړی دی. په خبرو کې
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه سوې
ساج لاندې ویل تقریبا په 15-30 متر کې اوبو دي او خلک ډیر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړې.
دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې ګټه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په بیلاروس کې شاوخوا 15 خبرې لانی ولسی وی چې په هغو کې شپږتنې د آزادی اروپا آزادی رادیو دی. د خبرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشې موادو د کار قاچاق او کارونې پر زیانونو خبرې شوي. دولس بجې او 2 دقیقې سوی تاسو آزادی رادیو ته غوښیږئ. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 320 طالبانیانو د خوشي کول اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کمانډوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سوي. پیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
مننه. د ملي مصالحې عالي شورا وایي له بېلابېلو لورو د افغان سولې مذاکراتو ته چمتووالی نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکې اونۍ به پیل سي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبري ورته له فرانسې او استرالیا سره د 2 تنو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبره دوی ته د حال ډاډ ورکړی ده.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو نه احوال همدار راغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تواس کې دی او هغه موږ ته همدومره شیان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
فرانسې او استرالیا وړاندې د 2 تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغو 2 تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشر ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې لدی چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي او دا لیکلی چې دا اوس د طالبان پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغه پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه فنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخوانی دریس ټینګار کوي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره یې حکومت پاتې بندیان د لیست په اساس آزاد کړي. ذبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نه سي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاولا لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې ونی په پای او یا هم د بلې ونی په پایل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد شي. بلې سالیسه
ډېره مننه فیروزه عزیزی ول کابل. په داسې حال کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت له خوا له فرانسې او استرالیا سره د طالب بندیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دي او پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنونکو شیرین خان حبیب را سره له کابل په مستقیم تماس کړي. حبیب صاحب، خبرونه تر شرغ لاست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي ده؟
سلام سالی سپتاسی تا و دی ازادی رادیو محترم اوریدین که تا احترامات پرنده کوم. متاسفانا دی سولی پروسه لومړی ورځی لزن مشکلات سره مخامخ و زکا حاغ لوری چه افغان حکومت با باید دی سولی خبرو که گردونی درلوده. متاسفانا چه حضوری ندرلوده لدوی دی غیاب که زن پریکلی تر چه اغا پریکلی پخپل وار که مشکلات سره مخامخ شوی. دی ما دی معلومات پاس اصلا دی استرالیا او دی فرانسې دی حکومت چارواکو حتی پر رسمي ډول باندې ولسمشر غنی ته مکتوبونه استولي چې ولسمشر غنی دی هغه مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم د واضح جواب یا مثبت جواب نشته. دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ دوی باید دې ته پابند واقع شي او دا ستونزه حل کړي وای. تبی دا چې دا کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وجلو باندې تورن ووسیږي او حتی محکوم ووسیږي، اما هغه خلک چې خوشی شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي، یعنې ډېری افغان په هغه کې داسې چې افغان ځواکونو شهیدان کړي دي. نو د افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چیرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کېږي او بهرنیان په یو غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاتې نه شي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده د پایته کې خوري.
حبیب صاحب، د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شول سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسو په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره موادو د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعا دا خلک نه خوشي کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشي بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویاند ویل چې زموږ صلاحیت دی دا او چې خلیزات دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوش شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندولي په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري او بدلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی دوی ترمن همغږي لازم نه ستره اغه همغږي چې دوی باید ولري. متاسفانه چې نشته، هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې ترڅو یو غښتلی او قوي موقف ولرو لازم ده ټول جوانب خبري یو خبره وسی.
بله، تاسو د موقف خبره وکړه. مخکې مو اشاره درلوده چې د بهرنی او افغان سرتیری د وینې ترمنځ باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړه څه شوی چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده کله چې مشورتي لو جرګه وختل شو تبي ده چې په خو د مخکې لدی چې مشورتي لو جرګه خپل پریکړه وکړي انتقاد دا چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولې د هغه څه نو هغه یو شک و اما وروسته د مشورتي لو جرګه پریکړه واضح هوا حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشی کی نو دومره مسارف چې وصول ده دومره زحمت کې شول داخلك باید پریکړه ته احترام وشي په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی و 1990 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشی او له طالبانو وکړل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشی نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفې رامنځته کېدل په یو وخت کې هتا افغان حکومت سره لیست هم نو چې څوک ورته دي طالبانو سره په زندانونو کې افغان حکومت کوم ځواکونه سره بندیان دي د کمانډویانو خبره نه کېدله کمانډویانو خبره یو څه مده مخکې د نبیل صاحب راپور تکړه او دا خبره نن کیږي نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای متاسفانه هغه نشته او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکو مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي موږ باید خبر وشو چې څه کیږي اوس کچېر مشورتي لو جرګه وختل کیږي د هغې هدف د هغې مرام هغه باید ول سره شریک شي او هغې پریکړه ته باید احترام وشي اما متاسفانه موږ او تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو د سلانو لپاره د پریکړه ماتل کیږي او دلته د امریکا هم مسولیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي له فرانسې او د استرالیا سره وغږیږي هغوی ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې استو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسیږو بین افغاني مذاکرات شروع شي دغه اور بل دی دا باید مړ شي او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کیږي او مخامخ نور مسایل دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لارې نه ده
ډیره مننه د سیاسي مسایلو شینونکو شیرین خان حبیب چې د طالبانو د خوشی کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې د پروتو خندونو په اړه را سره خبرې کولې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه خبري
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړي د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړې د خبر پاڼې له مخې سوداګرو خپل ستونزو د هواری په موخه له خغلی اتمر سره خبرې کړي بانکي خدمات ګمرکي ستونزې ترانسپورت ترانزیت په قرنټین کې د تګ راتګ ستونزه سوداګرو ته د ځنګړیو پاسپورتونو ویشل افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوی د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1300 ټنه میوه تولیدېږي د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا محل په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼې باغونه جوړ شوي دي نو موږ ویل چې بنوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغاني اتیا پوله یو یورو نه اتیا افغاني یو انګلیسي پاوند نه نوي افغاني او بیا پوله یو سعودي ریال شل افغاني زر هندي روپی یو زرو سلویخت افغاني زر ایراني تومان درې افغاني پنځه سلویخت پوله
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 15 خبرلان نیولې دي په دوی کې شپږتنه د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروس او کرنټ ټایم اتسانګي خبرلان هم شامل دي اسد الله الدین راپور لري
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي ټول 15 خبرلان نیول شوې دي د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منسک د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شو خبريالانو اسناد کتلی او یو شمیر بیرته آزاد کړی دی د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي دغلته دی وسویډنی خبریال د اخراجې دو خبره هم شویده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د ازادي راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د ازادي راډیو خبریالان اولاد هریدزین، الیس داشچینسکی، علي هرورز زلویچ، اندری رابچک او رومان واسکویچ وړمه ورځ د منسک په دوو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستیو ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترلرې شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست ډي سي سندلر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې آن معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپان، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمیر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. دغو سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
دې ولایتونو کې وضعیت همداسې انسان دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی، په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته. او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي ده او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات له ده څخه ورو. تورمان صاحب،
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولی. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 118 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 1290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیسې په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډېر زیاتې هلاکت باری زیانونه اړولي دي. ډېر خلکو ونې، باغونه او همدارنګه د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړې دي. کلونو کلونو، یعنې سلګونو کاله، د سپین ږیرو د نه پوهېږي چې دغه رندې ته یعنې سیلاب وکړي ووځي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مزکو ته توانونه واړو. نظم کاله دولت د غهيله د لموسات مده غهيله د چمک سره د همکاري وکوي څو زموږ شوی زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته پادي ډول باندې دوام ورکو.
سالی صاحب د طبیب په وړاندې دولت وزارت مرستیال محمد قاسم جیلانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روان دي. د معلومات لمخې د مخنه په دې برخه کې د وزارت 215 میلیون افغانۍ بودیجه لرله او اوس هر ولایت لپاره 15 تر 20 میلیون نور بودیجه هم ځانګړي شوی او ولسمشر لارخونه کړي کچېرې نورې بودیجه ته هم اړتیاوي ځانګړي دي شي څو د خلکو ته په خپل وخت سره مرسته ورسیږي. بل سالسه
ډیر مننه اجمل تورمان و چې په بیلابیل ولایتونو کې د ورسته یو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم نجا سپید کابل چپ رسپون ته کتنه کوي.
هر څو برسپانی د څولې پټړاو ورسېو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې پټړاو معلومات په صادقانه ډول نو شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځانډې دوه لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکو په خبره د لامل شوې چې اندېښنې ورستر بلې زیات شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابیل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې د او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیلمندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورسپانی بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلي چې طالب ډلې یو ځل بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوی چې غنی راتلونکو نه به د سولې لپاره خبرې پیل نشي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس استانګزی د خبره په داسې وخت کې کړي چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربل شوی وو او د ځند او خند د پاکستانی چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د ورستیو اوغوندو پایل ده. ورسپانی ادعا کړي چې امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي خو پاکستان بیا هم په ښکارا پر افغانستان یرغل ته زور ورکړي او شیل افغان ځواکونه سره په مخامخ جګړه کې وشل کېږي. هیوا دولتي ورسپانی په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان يرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سولې نه غواړي. د سرمقال لیکونکو په وینا په اصل کې د پاتې سلور سو خطرناکو زندانیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړي او وست دغو بندیانو خوشی کول د پاکستان په امر او شار د طالبانو ستره غوښتنه ده.
ازبکستان کې پروند برېښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د لسکلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکراریږي.
د اوړي په موسم په اوس کې همدارګه د شمې په اوس کې موږ د برېښنا د کمښت همیش مخامخ شوې. د دې ماتلې د حل لپاره فکل چې موږ لن محل پلان لرو د شمې لپاره البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره او منځ محل پروژه چې د هغه د متاسفانه چې ځندې د لای هم وو هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د دوه تر یو شتم په منځ نه کې پاره وصل شي. دا واده نورمال کې دوه سره سبب بیرته ده د برېښنا پر سر یعنی حدا عقل ته ورسیږي او یا هم څه ته ورسیږي لکه چې موږ په سلی کې درلودل او یا هم په ملي.
بلې توحیدی صاحب په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته یو سفر کړی ولته د ازبکستان هیواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک شوي دي. په دغه تړاو کلک زر جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
تاکر شوی تر څو د زر میگاوات او ظرفیت به 500 کیلو وات لاین د نیو قرارداد لاس کلام قرارداد د دولت لاستیک ریشي دا قرارداد به وشي کولای پرست قرارداد نه د تقریبا پوس وګره کاری ورځ کې به دا پروژه د افغانستان سره ومخلول شي او دا پروژه به بشپړ شي دا زر میگاوات برښنا به افغانستان ته ورغوي چې تر د سرخان نه به دا پیلېږي بل خمری ته به ختم کیږي او د پلخومی څخه به دا برښنا وصل شي دا به ان شاء الله چې د پلخومی نه تر کابل پورې په بل سرکټ کې به دا کابل ته وصل شي.
توحید صاحب دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاس لیکول سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول اطمینان ورکولای شي چې د برښنا ستونزې به تر کومه کچه پورې په مرکز
دا افغانستان لپاره مهم ګامونه دي چې د برښنا د ترانزیت مهمه برخه د کوي مخکې له دې نه به د ترکمنستان برښنا ان شاء الله د افغانستان سره وصل وي همدغه د برښنا د ترکمنستان د برښنا په ستنه کې به په ډبل سرکټ د ترکمنستان نه د برښنا هم وصل شي دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخه کې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې به جوړ شي.
د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی و له غزنی مو راپور در لوټ خو وخت د کموالی لکبله د خبرونه کې نسو خبرولې په نور خبرونه کې اوریدلې سي د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي خو تر پروګرام مخکې له پری بازار نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوري
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوه چاودنې سوي چې د چارواکو په خبره په لمړنۍ چاودنې کې څلور تنه ټپیان شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لمړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوانو شهري لیسې ته تیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نو مور زیاته کړې چې په ټپیانو کې یو ملکي وګړی هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنو مسوله چا نه دی منلی. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسی پاتون کوونکي وژل شوی. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ په میرزا خیل سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر یوه پوسټه برید وکړ. یو چارواکی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره وکړه. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 1450 کسانو مړینه تایید شوې ده. دوی وایي چې 240 ټپیان هم شته خو دوی وایي داسې ټپیان شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کېږي نو له همدې کبله د هغوی دقیق شمېر معلوم نه دی. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو لامل په لسکونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون پنځمه وه چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېر ځپل سوی کراچي ښار دی. 43 تنه د کراچي په ښار کې او لږ تر لږه 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتنو قربانیان دي. تکه سوي چې نن په برلین کې د کورونا وایروس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی او تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالاتونو کې هغه سیمو ته ورسی چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وای د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر څلورم نیټه په جلال آباد ښار کې درې عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه خیخه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د دریم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچی یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې شپږ کسان هم نیولي دي. په بلخ ولایت کې لزګونه لیټره شراب او نږدې 25 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشه موادو سره یو میل وسله او څه اندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بل پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لاره باندې څه د پاسه 5 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه ونیوله. پولیس وایي چې د دې نشه موادو په توری 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 25 کیلوګرامو نشه موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چار ساونیتی، 1 کیلوګرام هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه چار ونیول چی له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د غونی وروستي په خداده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو لپاره سیالي وکړي. په کندوز ولایت کې د غیږی سلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین له امله د نشې موادو تولید او قاچاق نه دي کم شوی.
د مو مناطق کې هم مرد و شورای هم په قاچاق برای بیرونی مثل صادق تشتاور و نورمال اونا تانسته کارشون انجام بده.
په یو بل راپور که بدا هم وابرو چې د کرنټین او شونزوی د رخصتی پر محل د شونزوی و جنوز د کوونکو هم د کوکنارو نیش و حالی دی.
زخپل د کورونا د کرنټین په وخت کې نیش ولارم ته دا اومده که می دو تر دو نیم کیلو تریاک را ته اوپات سو.
دا چې ډیری به سرپناه موتاجن ولې د کبال کاروبار کوي او د دې پر ژوند سا غیزه کړی ده. په دې اړه د کبال له یو دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو.
د کبال سره راوړي دوی هم نه دی خو دغه خو جمع کیږي هم دې مواد په خاطر باندې وصل 200 پیدا کیږي وروګا مساله مواد دوی ته پیوس.
د اقبال شاه په نوم یو موتاد وایي چې د نشول عمله درملتون لا سوت
سرمایه ملاله اعتبار ملاله او صحت ملاله
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خوند ته ورکه.
والي خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنی چار وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم شوی. د کورنی چار وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت سروي رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د کورونا او کرنټین لامل د سیمه په هیوادونو کې د نشې موادو تولید او قاچاق نه دي کم شوی، بلکې کاروبار د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کولاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د سور په میاشت کې خپور شو، هله خودل سوی و چې د کرنټین پر مهال پر تګ راتګ بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو لټړلو سره به د نشې موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راشي. خود افغان دولت چېړنې خي چې د کرنټین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او کاونډوي هیوادونو ته د هیروینو کاچاک نه دی کم شوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشې موادو پر بایو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د سروي رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کرنټین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشې موادو کاچاکونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشې مواد کاچاکول.
88 درصد کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و این 29 ولایت
په سلو کې اتات یا کوکنار په 90 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیری د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې لګاونډوي هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاقونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کارانتین د دوی پر کار کوم اغیز نه ده کړی. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشئی موادو بیا راټیټه شوی خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې نه ده. د نشئی موادو د قاچاقونکو زیرمې په یو یا دوو میاشتو کې نه ختميږي چې د نشئی موادو بیا د تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشئی موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 15 تریاک په گاونډوي هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه د کرنتین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته کاچاکو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي کیږي باید په جنگی سیمو کې هم د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسی چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټي کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټي کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې، هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور دی او راځي ایران او ترکیه ته دي. دا غو د مخکلي د فارا چې مشکل علي کوثر یا خپل داسې کومندوز ما خپل اشاره علي کوثر او نور او ایز واس مشه اختیار کې چې مشه اطلاع راشي او دا ټینګو کومتاسبانه موږ دغه شان په اختیار کې نه لرو چې دغه امکانات باید د مهنت مواد مخجر په اختیار کې ورکول.
د کرنتین پر مهال په افغانستان کې د نشئی موادو لک کاچاکون کې نیول سیوی. د کورنی چارو وزارت په خبره ل نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنتین پر مهال د تګراتک بندیزونه عملی کول، ل دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه کوله چې کرونا نور خبره نسی.
محمد ایاس تر نکو چې د نشئی موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع تر ازو. د زینو ولایتونو د شونځو زده کوونکې وایي چې دوی د کرنتین او شونځوی د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ تر لاسه کړی دي. د جز د کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو ترڅنګ د ښوونځیو لسکونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږکال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کورونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بېوزلۍ هم دې ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل په دغه بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشته ولر اومدشن په دغه مودې کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو او څکم لزر افغاني هم نغری پیسې ماته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری لامل او د اقتصادي ستونزو لامل دي تر څو چې بلر سمال ته نشو. اما تر نورو کلونو سشکل زیاتره فرهې ځوانان د کار ته تللی و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کورونا او کرنتین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پښترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور لمخې د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورن کرښې له ها غاړې څخه دې غاړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنتین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیر محمد چې ساکال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې ساکال د ښوونځیو شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدورۍ کې د نقدو پیسو ترڅنګ څه اندازه تریاک هم ورکول شوی دی.
زما نوم شیر احمد او د فراه ولایت اوسیدونکی یم. سخ کال می تقریبا په 4-5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو. دا چې سخ کال کرونا او کرنټین وو، نو له نورو ولایتونو څخه د نیک وهلو لپاره خلک را نغلل. د دوی پر ځای د ښوونځیو زده کوونکي راغلل او موږ د نیک په بدل کې دوی ته 10,000 افغانۍ او 2-3 کیلو ګرامه تریاک ورکړل چې خرچ یې
کړل.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال ماریان اوري د کوکنارو په نیخ کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وای کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي، هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ شي.
زه لومړی د زده کوونکو له مور او پلار او دوهم له بزګرانو څخه هیله کوم چې باید د ښوونځیو زده کوونکي په دې ډول کارونو مصروف نه کړي. د تریاکو نیخ وهل اشتباه ده. د ښوونځیو زده کوونکي چې زموږ او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنه کړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بي وسله دي، خو باید د ښوونځیو زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نه کړل
شي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تریاک ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیخ وهلو وخت هم را نږدې شوی چې دا نیخ وهونکي هم ډیری ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي، دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیخ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنټین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته به وزله محتاجینو د کار او روزګار موضوع ته راځو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کباړ په دوکانونو کې د وسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې د رانیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شیان د محتاجینو پر ژوند څه اغیز لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داوود په نوم د کباړ له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار ز خپل سه کومه ما دلته د سراي نیولې د دکان مسره شروع کړی دا کباړ خپل د سراي کې بیت ذخیره کومه مثال د خبره لږه جنور غوله زی تجاران وړي او له متادان موږ کومه بد خطر او کوم مرز د حساب باندې موږ هیڅ نه دي تل دلیل تر اوسه پر موږ نه درغلول دوی نه موږ ته کوم مرز نه دا واقع سو هم موږ زیات وخت ماکس او دسکشو د شانم زیات استفاده کوم مسد دوی نه هم هغه کور د کوم خلاص د خپل لباس رغوله مسخه دی باندې په امام کې بس بعد لغه کالیم سے بدل کې بعد لغه بیا کور د خپل نه نوځو.
تاسو ته کوم متادان د غلط راځي په دغه دکان کې نه
دلته هر قسم خلک راځي. دسه خلک دسه مسخه دی یو کال پیخته سوي مې دوی راځي، دسه خلک راځي ورغه سره شل کال پیخته سوي مې مسخه به د مواد باندې اخته ورغه راځي او دا کبار سره راوړي دوی هم نه دی خو لغه خو جمع کیږي هم د مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي ورغه مسخه د مواد دوی ته پیوسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابل الله رحم نه لري هیڅ لار دی دوی بل نهسته بدون د کبار نه بل هیڅ لار ولې څو خیرات هم نه ورکی وای ته متا ده کته د خیرات درک مثال د خبره تی وړي دا پیسې ورغه په پډور باندې ورکه دا د مانو ثواب کیږي نه موبال کیږي تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتل خلا تر اوسه پورې زه دوی کوم مرز ماته نه دا واقع سو چې دوی نه ماته راغله یو ورځ زه په مریض سوم یا خې یا بعد او دوی سره د نورم دا اشتراک نه لرم دا کبر نو بار ته وتل مرو له پیسې ورته ورکوم یا تر تام زی خپل خدای ما زه روزه پر لار باندې زی
څومره تاسو ګټه کوي دا یو موته چې 200 روپی راټولي مواد دی کې بیا تاسو څومره
ګټه دا مختلف شای دی کنه مسخات به بوتل کې کیلو کې 10 روپی پاتې کیږي په پیپسي کې 15 پاتې کیږي سه مسخات بیگا ته موږ ته 1500 روپیه دغه سي 3000 روپیه پورې موږ ته کې پاتې کیږي دغه سي حساب ده
بیا تاسو دا کبال چیرته وړي او چیرته بیا خرڅه
نو موږ کې سو کبال ټول پاکستان ته ده او اوس دلته کارخانه جوړې سي مثال د وسپنه کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړه سوی ده دلته زی مسخات د مصالې کارخانه په سرکینو کې جوړې سوی دي دلته زی د وبکیږي بیرته نوې ساتلو نه او تشونه او کوزي او د شانت را جوړیږي بیرته ورغله دلته افغانستان ته تبدیلیږي
زین وای چې دغه دکانونه بیا هم موادم خرڅي معتادین ته تاسو سوای
ته خبره زده سره منه مداخله خو هر یو شک ایده به دې باندې شک ایز د معتادین دلته مال لاړ مال وتل دي خو ته خوتناس د عمل کوي کنه دا د سوای مسخه د مواد و دا ورکی دا مواد د غریب سړی کارونه زده توزی کی زه سیمه دغه اوس دوه پړی چرس په جب کې واشم دلته پاسې خرڅ کوم پاسه مې لاس تړلی وروله په اوزه کې پروت یم روان یم پل چرخي ته دا د وړکۍ خلکو کار نه ده چې دا وړکۍ کار باندې دا کار وسي دا کار څه دا غټانو ده او دا د مونږ داسې کار نه ده مسخه چې زه جګ سم چې یوه ورځ یې خرڅ کړو په دویمه ورځ باندې جای پل چرخی ده په پل چرخي کې به پروت دا د داسې کسانو کار ده ورو دا غټان دي وروروله دا کار د غټانو نه وروروله دا د مونږ تاسې دولت څه ده خپله دا وروروله رضایتو سره لري که رضایتو سره ونه لري مثال د خبره دا پایتخت د کابل ده که نه دلته د اول سیه ده وروروله بس اول اوزه وروروله ورته وایي چې مې خرڅوه مثال د خبره چې هغه پیسې تر ونخلي تر خرڅولی نه شي خو هغه هم خپل حق پکې اخلي که نه
د ورځې څو کسان موتاد تاسو ته راځي
داسې داسې له 1500 نیولې تر 600 تر 800 زخته زیات کسان دي نو بازار د ورول له کارتنو نه مثال راځي دې خوا ته له بلې خوا نه دې خوا نه کارتنو ته ځي وروروله موتادانو خو همدا کار د 600-1500 کته پورته له زرو پورې کته پورته کېږي
بیا تاسو ته دلته پولیس څه نه وایي چې
مونږ د خلاف مال نه اخلو مثال که لاین یې وروروله دا شی نه اخلو کیبل نه اخلو مثال د خبرې مونږ داسې زیات اخلو چې هغه په بازار کې وروروله په اشغالدانۍ کې پراته له اشغالدانۍ نه دوی راجګوي داسې شی مونږ اخلو مونږ که داسې خلاف شی واخلو مونږ یعنې 15 کاله یا 14 کاله یا 18 کاله بیا په دې جي باندې مونږ نه کاروبار کولی چې دولت هم بیا تنګوي که خلاف شای واخلو مسخه درو رغوله یا مثال دی خبر رغوله لین واخلو پکې مثال دی خبر دسه روغ مال ناخلو پکې ولې په دې حساب نه اوس موږ په اوزه کې ګوتې لګول دا مرته ویل چې موږ سره خلاف مال گیر ک په غورز د موږ دکان نه لا کوم وردی
ترین چی ته د نور مال خرسي
مودا چې د سم صحیح شای پیدا کې د غلا شای پیدا کې مسخه په چوک په سر باندې خرسي مثال دی خبر رغوله چیرته ځان د ګوخه جای مشتری لري ورغته ورړي ورکې هغه سم شای دلته نه راوړي دلته مسخه دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پیپسی دی پیپسی کوتی دی وروغل دغه شیان راوړي وروغله او روغ مال دی سره ته نه راځي په دې وجه باندې نه راځي چې مسخه وروغله مونږ نه اخلو سی وای اخلو راوړي خو مونږ بیرته اوزه کې هلته ګوتې لګولې مونږ دا سره تعوت کړی چې مونږ په دوکانو کې غلط مال انګیر کړو په ورځ د مونږ دوکان نه لا کوم ورته
ستاسو په دوکان کې دغه برمیز ګورم دا لاسي برمی دا معتدین راوړي کله ستاسو خپل د خرڅوي دلته
نه دا خو د خرڅلاو په خاطر باندې دا مسخه خراب دی دا چوکاټونه یې وګوره چوکاټونه هم خراب په دې وروګل په دې کې یو دانه جوړ نه سره کرامت شای نه سره په کې دا څه زیات دي
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جاي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org
درنو اوریدونکو تاسو آزاد رادیو اوریج پر 1280 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی د کابل ولایت پغمان ولسوالي اقبال شاله وکالو رئیس نشا کوي د وای چې د فارمسي څنګه لوستي او په خوای خپل درملتون درلود دا چې دی ولې پنش وخت تاسو او رسته له څه ورستون سره لاس او گریوان سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړی دی
مخکله نشینه خو ما ډیر خوشاله ژوند له د مور ورونو فامیل سره ډیره مینه ما او تعلیم سره ډیره مینه ما مش به کوشش کوم چې خو خلکو سره نسته ولاړ ولرم تقریبا وکاله مخکې په څنګه دي کې زه ډاکټر هم په دلم چې دا خو مزد د بدن ته نقصان لدی خو د خراب ملګری د قناعت ورکول په خاطر چې را سړی نه په ماته تیګه نه د خرابوي نه نه وکړه سبا یو د دوه سبا دوه د درې د تر څو په خپل ماته شول کله چې په ماته کړو په لمن لا را چا پکړه په بل کو سلان زه په دوه مې کال کې د سی بي بي نه فرق شوه ما بیا ډیر وخت ما فخري د رضاکار په صفات د سویډان یا سویډیش کمیټي فار افغانستان په هغه مسکه ما په پغمان یا د چاردی په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوي خلک له ما نه ډیر راضي وو ډیر خوشاله وو کله چې د کرزي حکومت شه بیا ما هغه وجبه پرېښودله لړلم د راضي پانتون د وسازي فارمسي مې ولوستله تقریبا تر دا 15 میاشتې مخکې پورې د دواخانه مې درلودله کمپنۍ په ساحه کې مې کار کوو خلک له ما نه ډیر راضي وو اقتصادي مشکل مې نه درلود تر څو چې اخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شوه چې زه بدبختانه بدمخته روږدي شوم په مواد مخدره باندې ما د څه فکر کوم چې دا ټوکه ده او بیا ځي په اسانۍ سره کولی شم چې ځان ته وژغورم ځکه زه ډاکټر یم دوا پیژنم هر څه پیژنم مګر دای د څه ولکه لیلا مجنون دوا یې بیرته پرېښودل اولاد یې بیرته پرېښوده اول مې خپل ځان پکې له لاسه ورکړ بیا مې خپله سرمایه پکې له لاسه ورکړه ورونه رانه خپه شوه بیلې کړم چې وروره ته سړی کېږي نه دوی له ما نه نفرت کوه یعنې ډاکټر صاحب موجوده ما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مې راته قطار درېدلي وه یعنی دوا یې مې چاته حتی خوشې مې مرکړي دي رایګان مې مرکړي دي زه بیا به راوړې کې هغه بدبختانه زه باندې شوم نه به پوهېدم تر دې حده پورې چې دواخانه مې اوس موجوده تقریبا په 3.5 لک روپۍ مې دواخانه ګرو کړې 90 زره روپۍ دوا تاریخ تېره شوله چې څو وخت دواخانه باندې پاتو هغه مې وړې په سک مله شرما چولې تقریبا نه موجوده زه اوس 13 لک روپۍ قرضه لرم راته داسې خوب لیدل وایي چې ما څنګه دا کارونه وکړه څنګه مله شرکتونه نه دواګانې واخیستلې سرمایه هم لاړله اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه یعنی نسبت نور ورونه ته چې وګورې لمانه سندونه جګ دي رنگونه تازه دي په مخ کې غونډواله نشته ای ورور په ټوکه باندې ورځ مو ته ویلو مور ته زوخ به غلط کړی نه دا څنګه موږ بوډا شه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي او لدې لارې خپل بچانو تر وزي غټي خو یو ورځ کوټه یوازې راځي خپل شځه ته وایي چې تر دې ورسته ټکسي نس چلولای دا چې ستار ولې تر دې ورسته ټکسي نس چلولای اصل کې ساتسه ده او ورسته به سپیش شي دا به په ډرامه کې وورو
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه درا مات کړل بیا وای چې څه خبره ده
کوم دي چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یو اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یو اشاره ده کلاس اشاره دي تاوان خو لري
خیر ده یار دا یو اشاره ولا که زما استاد په جنجال ارزي
خبره دی وی اشاره نه ده تستر ګلری کنا 2 متر درڅخه لریوم او تا موټر زماله موټر سره ټکر ک
او باخه پام منو
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هر خواته پام وکي
بیخی می فکر بل ځای وو کنه نو دښمنی خونه در سر لرم سترګې می کمزوري دي
څه شي سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې می چندان کار نه کوي
نو دا کړي سړی په موټر وهلې وې به دې څه کول
بس نو څه وکم
خا او زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټکسی هم دی بل چا دی کنه نو ولې می تاوان نه درکاوه دا د پخلو در تاوان چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه درڅخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دی یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر واه
کا موټر خو به دې نیوی خراب شوی
نه موټر می جوړ دی
تاسو نه راکه
خا دا دی امر سي
ستاس نه سم دی دا دی واخله
راکه امر سي کور دی ودان
اله کته دی اسناد راکه
اسناد سمې کړه ته ودرې ته جب کی میشو دا دی واخله
ولکه دا اسناد خو دی تر وخت تیر دی
او امر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دی
څو ورځې څه معنا پوره یو کال کیږي چې تر وخت تیر دی
امر صاحب ستاسې خبره سمه ده جوړوم بس هم د نن دی ترافیک ریاست ته زم جوړوم
زه دی وس اسناد د ترافیک ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په دا چوکي کېنه
خسمه ده دا دای کېناستم
دا څه شي دی فورمه دی راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وای سترګې دې چکه
ها ها ته فورمه راکه
ا دا دای واخله
ها ها پر یو سترګې لاس ونیسه
دا دای لاس مې اور باندې ونیو
هغه مخ هم خطوري ویني
هو وینم
هغه دی اول توري غاخونه لوړ دی کښته
کښته کښته لوړ دی
ها د دوهم توري خلک کمه خواته ده
چپه خواته ده
په اول قطار کې ټول سو توري دي
ټول یو دوه درې پنځه توري دي
اوس نو پر دغه بل سترګ لا سونی سه
کا سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول توري غاکونه کمه خواته دي
خاته خواته نه لوړی خواته دي
په دوهم کرخه کې ټول سو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه سلور توري دي
په اخري کرخه کې سو توري دي
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپک توري دي
ها ها اوس نو لسترګو لاس لري کما نه د خلاص شو ها ها دا د فورمه واخله هغه بل شوبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مې پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي کنه
ورشه په هغه بل شوبه کې به درته وایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څکړ
موټر مې خوند ته ورکه
والی خیرات وو
زه تر دې ورسته ټکسی نشم چلولای
والی نشي چلولای
ترافیک دی موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړی و، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزوري شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزوري شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.